سهار و بجې سوې زما صلی محمد صلی او نور همکارانو سلامونه ومني او په دې هله چې له خوشحالي او ډاک ورځ ولري. نن سه شنبه ده، د لندیا قوس 23مه چې دسمبر له 15مه سره برابر ده. دا هم روانه خبرونه کې د مهمو خبري مطالبه لندیز. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لیدرستیز وایي د دې لپاره چې په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د تروریزم په وړاندې سخت مبارزه وسی، په کار ده چې له افغان او پاکستانی لوړ رتبه چارواکو سره خبري وسی. د ناتو عمومي منشي په دوه ورځني سفر مسکو ته ځي چې هلته د روسیې له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسله وسیړي. په هرات کې د کاناډا یوې غیر دولتي مؤسسې داسې یو مشورتي دفتر پرانیستی چې د ټلیفون د لارې خلکو ته سلام مشورې ورکوي. د بریتانیا یوې محکمې د جنگي جرمونو په تور لومړی د پخوانی اسرائیلي خارجه وزیر د نیولو حکم صادر کړ او وروسته یې دغه حکم بیرته واخیست. د اروپای ټولنې مشر د اروپا د وښتو غوړې هیوادونو په استازیتوب په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به له نړیوالو قوانینو سره سم د ګرجستان د مزکنی بشپړتیا ملاتړ کوي. او د ډنمارک پولیسو په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس په ارتباط د مظاهرچیانو د پاشلو لپاره له وښکو بهونکو ګازو او اوبو څخه استفاده وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لیدرستیز د القاعده او وسلوالو طالبانو پر فعالیتونو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وایي د دې لپاره چې په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د تروریزم په وړاندې سخت مبارزه وسی، په کار ده چې له افغان او پاکستانی لوړ رتبه چارواکو سره خبري وسی. امیر البحر مایک مولن چې پرون د غرمې وروسته په کابل کې یوې غونډې ته خبري کولې، د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم وژغید او ویل چې د دې ستراتیژي یو اساسي هدف افغانانو ته د امنیت برابرول دي. ټاکل شوی چې شاغل مولن به له افغان ولسمشر حمید کرزی سره هم وګوري. نور حال له کابل د مسوم ایوان رپورټ کې اوري.
د امریکا ته وسلوال ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس ادمیرل مایک مولن په خپلو خبرو کې دې ته په جدیت اشاره وکړه چې باید د تروریزم ریښې په سیمه په ځانګړي ډول پاکستان کې وچې سي. ښاغلی مولن وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره به د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره ځینې مهمې خبرې وکړي چې د تروریزم سره مبارزه او د هغوی مرکزونه چې ویل کېږي په پاکستان کې دي له منځه یوسي. په دې سره د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ همغږي رامنځته کېدای سي. د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې رئیس وویل چې د راتلونکي اونۍ په پای کې په نظر کې لري چې پاکستان ته ولاړ شي او د لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په دې اړه ځانګړې خبرې وکړي.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion between the Afghan Taliban and Al-Qaeda.
زه د افغاني طالبان او القاعده او ټول افراطي عناصر په حق لچې له پولي اخوا په پاکستان کې دي د فعالیتونو په زیاتېدو سخت اندېښمن یم. د دې شبکو له منځه وړل د تیر کال په نسبت ګران شوی دي. د سفر په لړ کې به د هماهنګۍ پر رامنځته کولو کې له افغان او پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړم تر څو وتوانېږو چې د دې ډلو پټ ځایونه له منځه یوسو.
شاغلی مولن زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې به په افغانستان کې د تروریزم سره د سختې مبارزه پر لارو چارو له ولسمشر حامد کرزی سره وغږیږي. ادمیرل مایک مولن د خپل خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکایي ستراتیژي ته هم اشاره وکړه او ویل چې افغانستان ته سوله او امنیت راوستل د دې ستراتیژي اساس دی. شاغلی مولن همدارنګ وویل چې دوی له امریکایي ځواکونو څخه غوښتي چې د افغانانو کلتور، دود او دستور ته پوره درناوی وکړي تر څو د هیواد د خلکو باور ترلاسه کړي.
and prevent Afghanistan.
افغانستان ته زما د راتګ هدف د القاعده ماتول او د طالبانو لاسونو ته د افغانستان د لویدو مخنیوي دی. د دې هدف لپاره باید د دې هیواد د خلکو ژوند خوندي او امنیت په خپل لومړیتوبونو کې شامل
کړو.
د امریکا د وسلوال ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس دا هم وویل چې ټاکل شوې په راتلونکو اونیو کې د امریکا سمندري ځواکونه افغانستان ته راسي، خو نوموړي د 2018 کال په جولای کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته هم اشاره وکړه. امریکایي چارواکي وایي چې افغانانو ته سوله او امنیت راوستل د دوی د لومړیتوبونو څخه دي، خو ویل کېږي چې دغه هیواد په وروستیو عملیاتو کې د لغمان ولایت تر لسو ولسی وګړي وژل سوي. د کارپوهانو په باور د ولسی وګړو وژنه او هغوی ته ځان اړول هغه څه دي چې عام خلک له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو څخه لرې کړي دي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا لوی درستیز ویلی دی د امریکا لخوا چې افغانستان ته د 10,000 پوځیانو د لیږلو ژمنه سوي، ځینې به یې په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې دغه راز په پاکستان کې د وسله والو په وړاندې مبارزه وکړي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات نړیوالو اژانسونو راخیستي چې فرشته جلالزی یې لنډیز وړاندې کوي. فرشته جان، مهرباني.
کورودان سالیسم، شاغلی مولن وویل له ژمنه سویو 10,000 عسکرو به 1,500 پولیس سمندري ځواکونه په روانه اونۍ کې په هلمند کې چې د افغانستان له ډېرو ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي دی رسي، او بزرګونو نورو ځواکونو ته به چې په روانو څو میاشتو کې به افغانستان ته ورسېږي لوژستیکي امکانات برابر کړي. ده وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت باید افغانانو ته د امنیت په برخه کې د ډاډ سبب وي.
Our mission here is to defeat al-Qaeda and prevent Afghanistan.
دا وای دلته زموږ هدف د القاعده ماتول او دا ترلاسه کول دي چې افغانستان یو بیا د طالبانو لاستن لویږي. په دې لپاره باید د افغانانو امنیت تامین کړو. د افغانانو لپاره اوږدمهاله امنیت باید په اولویت کې وي. دوی باید پوسی او د امنیت احساس وکړي تر دې حده چې د وسلوالو طالبانو د تشدد په وړاندې ودرېږي. افغانان باید له موږ سره د همکارۍ په خاطر د دوی له پرمختګ سره زموږ پر تعهد باور ولري. بلخوا ناټو هیله ښولي چې تقریبا 3,000 پوځیان به د افغانستان شمال ته ولیږي چې د جرمني تر قومندې لاندې فعالیت پیل کړي، او دا خبره د ناټو یو پوځي مقام کړې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې هم نامنۍ زیاتې سوي دي. د ناټو ځواکونو د افغان ناټو غړو هیوادونو افغانستان ته تر دې مخکې هم د لشتلوژه 2,000 ځواکونو د استولو ژمنه کړې وه چې دا به د امریکا د متحدو ایالاتو د 10,000 ژمنه سویو عسکرو تر څنګ افغانستان ته واستول سي. امریکایی مقام امیر البحر مایک مولن ویلی چې اکثره افغانی طالبان د القاعده غړي او نور سختدریځي وسلوال په گاونډي هیواد پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د ویلي امریکا به پر پاکستان فشار زیات کړي چې د دغو سختدریځو په وړاندې جدي عمل وکړي. ټاکل شوی چې دی به هم په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته ولاړ سي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي قواوو قومندان جنرال جاوید پټرویس هم اسلام آباد ته رسېدلی. دی به هم د افغانستان د جګړې لپاره د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ په اړه له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي.
د امریکا عمومي لوی درستیز کابل ته په سفر کې له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې پر لارو چارو غږېدلی چې د نوموړي په وینا د افغانستان تر څنګ به په پاکستان کې هم د دغو وسلوالو په وړاندې مبارزه وسي. که مایک مولن کابل ته تللی، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دوه ورځني سفر مسکو ته ځي چې هلته د روسیې له چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان مسله وڅېړي. د ناټو عمومي منشي به له روسیې څخه وغواړي چې د افغانستان ملي اردو ته سپکې او درنې وسلې ورکړي. نور تفصیل له مسکو د فرید عمر په رپورټ کې.
مسکو ته د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دوه ورځني سفر چې د دسمبر له 15 نیټې څخه پیل کیږي د روسیې او ناټو په اړیکو کې به کومه مثبت اغیزه ونه کړي. دا مطلب د روسیې د سیاسي اطلاعاتو د مرکز مشر الکسی موخین د اوکراین د خبري اجانس اونیان سره په مرکه کې څرګند کړی دی. دی وایي دا مسکو ته د ناټو د عمومي منشي یو ډیپلوماټیک سفر دی او د دواړو خواوو ترمنځ به کوم بنسټیز بدلون رامنځته نه سي. موخین وایي ناټو او روسیه یوازې د افغانستان په مسله کې د نظر یووالی لري، او د افغانستان په مسله کې د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو دریتونو سره ورته والی لري. نو له همدې کبله روسیې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو یو شمېر هیوادونو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځانو ته اکمالات وکړي. دغه اژانس خبر ورکوي چې د ناټو عمومي منشي نن د سه شنبې په ورځ خپل کاري سفر له مسکو څخه پیل کوي. تمه کېږي چې د ناټو عمومي منشي سبا د چهارشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس دمیتری میدویدف سره وګوري. د یادونې وړ ده چې د ناټو او روسیې د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د رواني میلادي میاشت په پیل کې په بروکسل کې وشوه، راسموسن ویلي وو چې د روسیې او ناټو ترمنځ د افغانستان د قضیې په اړه د پوځي همکاریو په اړه خبرې شوي، او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې په هغه هیواد کې به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې برخه اخلي. د ناټو عمومي منشي به د افغانستان په مسله کې د روسیې څخه د پوځي همکاریو د مرستې غوښتنه وکړي چې روسیه دې د افغانستان ملي اردو ته په وړیا توګه د سپکو او درنو وسلو مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي غواړي چې د روسیې سره د یو ستراتیژیک شریک په توګه خبرې وکړي. د ناټو رسمي استازي جیمز اپاتو یو وایي چې ناټو په دې تمه ده د افغانستان په مسله کې د روسیې زیاتې مرستې راجلب کړي او دغه هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. له بلې خوا په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمیتری راګوزین وایي روسیا علاقه لري د افغانستان د لانجې په هواري کې د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي او په دې اړه د ناټو سره همکاري د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمیري. راګوزین وایي روسیا غواړي چې ناټو په افغانستان کې بریالیتوب ته ورسېږي، ځکه که چیرې ناټو له افغانستان څخه ووځي نو دا به د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو لوی گزار وی. دی وایي روسیا به افغانستان ته عسکر ونلیږي، خو د ناټو سره به په پوځي او تخنیکي برخه او همداراز د افغانستان د ملي اردو لپاره د کدرونو په روزلو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. راګوزین وایي ناټو اوس په یو داسې حالت کې قرار لري چې د روسیې پرته نشي کولی حتی ډېر ابتدایي مسایل حل او فصل کړي. دی وایي په نړیوالو مسلو کې د روسیې د ګډون پرته او یا هم د دغه هیواد ګټو ته پام نه کول نه اروپایي ټولنه او نه هم د اروپا نه بهر نور هیوادونه د کومې ستونزې په حلولو کې څه نشي کولی. راګوزین وایي روسیان حتی د ناټو په نظر یو زبر ځواک دی او غواړي په نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه په افغانستان کې خپل رول ولوبوي. فرید عمر، د ازادي رادیو، مسکو.
و موردل چې ټاکل شوی د ناټو عمومي منشي مسکو ته ولاړ سي چې هلته له روسي چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د افغانستان ملي اردو ته سپکې او درنې وسلې ورکي او د افغانستان د ځواکونو په روزنه کې ونډه واخلي. بلخوا برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د امنیت لپاره 1.5 میلیون پونډ لګښت کوي. دا خبره یو برېټانوي مقام رویټرز خبري اژانس ته پرون وکړه. په دغو پیسو په افغانستان کې ځینې تاسیسات هم ودان سي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ورڅخه کار واخیستل سي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د برېټانیا حکومت 1.5 میلیون پونډ چې نږدې 2.5 ډالره کېږي په افغانستان کې د سړک د غاړې د بمونو په وړاندې د خپلو پوځیانو پر ساتنې لګوي. رویټرز خبري اژانس د یو برېټانوي مقام له قوله چې د نوم د نښودلو په شرط یې د اژانس ته معلومات ورکړي وویل دفاع وزیر باب انسورت به نن د خپل هیواد پارلمان ته د افغان ماموریت د ملاتړ په باب د څرګندونو په ترڅ کې په دې موضوع هم وشخي شي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د ساتنې لپاره د بمونو په وړاندې پر نویو اقداماتو د لګښت به سبب شي چې برېټانیا د خپلې دفاعي بودیجې ځینې نور لګښتونه کم کړي. برېټانوي مقام وویل چې دا 1.5 میلیون پونډ به له دفاعي بودیجې ورکړی شي. سشکال په افغانستان کې سلطنه برېټانوي سرتیری د وسلوالو طالبانو له لوري تر ډیره د سړک د سر په بمی چاودنو کې وژل شوی دی. د برېټانیا پر صدر اعظم ګوردن براون چې د راتلونکي کال په جون کې انتخابات په مخ کې لري انتقادونه کوي چې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته کافي وسایل او وسلې نه دي ورکړي چې د وسلوالو طالبانو د حملو په وړاندې ځان وساتي. د برېټانیا صدر اعظم د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په مهال وویل په افغانستان کې به خپلو پوځیانو ته د نورو هیلیکوپټرو د ورلېږلو ژمنه وکړي. د برېټانیا له لوري په افغانستان کې د نویو تدابیرو لپاره په 1.5 میلیون پونډ به د برېټانوي روزونکو له لوري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره ودانۍ او تاسیسات جوړ کړي. همداراز به د استخباراتي او څارونکو معلوماتو د راټولولو لپاره یو مرکز جوړ کړي. برېټانوي پوځیان په سړکونو د بمونو د موندلو لپاره له بي پيلوټو الوتکو کار اخلي او د سړک د سر د بمونو د موندلو لپاره روبوټونه هم افغانستان ته وړي دي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد پر ضد خپل هڅې ګړندې کړې او غواړي په دې برخه کې له نو لارې چارو څخه کار واخلي. حمید مومن له کابل په اړه تفصیل لري.
د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د روانو هڅو په لړ کې اوس دوی د خلکو د همکارۍ د جلبولو او د مجرمینو د انځورونو د خپرولو په ګډون په نوو لارو چارو هم غور کوي. د لوی څارنوال مرسیال فضل احمد فقیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خلکو ته به د مجرمینو په پېژندګلوۍ کې د همکارۍ په برخه کې نه یوازې انعام ورکول کېږي، بلکې د هغوی هویت به هم پټ ساتل کېږي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا کار به د هغو مجرمینو په نیولو کې ګټور ثابت شي چې تر عدلي تعقیب لاندې دي او د مجرمینو او تورنو کسانو انځورونه چې تر عدلي تعقیب لاندې دي په عام مسهر کې وځړول شي او له عدلي او کشفي ادارو سره د خلکو همکاري هم جلب شي. موږ په دې اقدام بحث کوو او ممکن دا اقدام د هغو مجرمینو په نیولو کې چې د تېښتې هڅه کوي ګټور ثابت شي. دا هم یو احتیاطي اقدام دی او هڅه کوو هغه عملي کړو. خاغلی فقیر یار دا هم ویل چې دوی د ادارې اداري فساد پر ضد خپل مبارزه د اغیزناک کولو لپاره د لوی سرنوالۍ په چوکاټ کې ځانګړي ریاست هم پرانستل شي. د امریکا او د ځینو نورو مرستندوی هیوادونو لخوا تمویل کې د نوموړي په وینا د ریاست لپاره دوی خپل غوره سرنوالان د هغوی د کاري سابقې په پام کې ساتلو سره غوره کړی دی. د افغانستان لوی سرنوالۍ د اداري فساد پر ضد خپلو اقداماتو په اړه کې وس کابل ښاروال او د هغه مرستیال د اختلاس په تور نیولې او محکمې ته وړاندې کړی دی. ځینې کتونکي بیا د روسي اقدامات سمبولیک بولي او وایي چې افغان دولت د اداري فساد د وړو مسایلو په پورته کولو سره هڅه کوي چې په سترو مواردو او سترو لوبغاړو پرده واچوي. خو ښاغلی فقیریار وویل چې دوی نه یوازې د اداري فساد بلکې د هغو ټولو مسایلو په وړاندې جدي چلند کوي چې د ده په وینا د افغانستان په قوانینو کې جرم بلل شوی دی. دی وایي تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د جنګ شرایط د تروریستي فعالیتونو د نشه یي توکو کاروبار او اداري فساد هغه جرایم دی چې باید په وړاندې لږ څه جدي چلند شوی وی. نو د همدې امله موږ آن په دې برخه کې ځانګړي څارنوالۍ جوړې کړې او ځانګړې محکمې موجودې دي. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې هم دا اوس د وزیرانو په ګډون د یو شمېر هغو جګپوړو دولتي چارواکو دوسیې هم تر څېړنې لاندې دی چې په اختلاس تورن شوي دي. دوی دا هم وایي چې د دوی دا هڅې به یوازې په افغانستان کې محدودې نه وي بلکې دوی به هغه چارواکي د انټرپول له لارې هېواد ته راولي چې په فساد تورن دي او له هېواده بهر اوسېږي. افغان دولت دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه بیا بیا په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د سختې مبارزې غوښتنه کوي او افغان ولسمشر هم ویلي چې راتلونکی حکومت به له مفسدو عناصرو پاک وي.
و امریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وي د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو ځنګړی ریاست جوړ کړي او غوړ کسانی ورته ټاکلي چې په دې برخه کې جدي هڅه وسی. خو د افغان چارواکو دغه هڅه د اداري فساد د مخنیوي لپاره څومره عملی دي؟ هم د وس له کابل د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سیدی صاحب، تاسو خو دغه راپور هم اوریدې؟ پر راپور کې ویل سی چې لوی څارنوالي او هغه کسان چې په اداري فساد اخته دي د هغه یکسونه به دوی چاپي او دوی به نور خلکو ته اعلان یي چې په نیولو کې امراسته وکړي. تاسو په نظر دغه هڅه څومره ملیدی؟
سر سر منلا یو خو تاسو ته معلوم ده استراتیجی ده، کاغذ ده، مکتوبونه دی، طرح دی او یو عمل ده. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې اوس متاسفانه خلق زیات بی اعتماد شوی. تر هغه وخت پورې چې دا خبره سرندوالی کوي یا نور اداره کوي، تر هغه وخت پورې چې عمل ته به نه ګوري چې رښتیا دغه شی عملي سو، خلک پکې باورمن نه دي. فقط موږ د زار وسو ګورو چې دغه اعلان چې کوي په عمل به دا کار کوي که نه کوي. چې عمل یې وکړه حتما هر څوک به لبیک ووایي ورته استقبالی.
بله، مخې خو سیدی صاحب داسې و چې یوازې افغان چارواکو د اداري فساد د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړی او په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغان چارواکو په مرسته به په کابل کې یو سیمینار هم جوړیږي د اداري فساد د مخنیوي لپاره. ستاسو په نظر په دې برخه کې به څه پرمختګ وسی اوس چې نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت ملګرتیا کوي؟
دغه سیمینار نن په کابل کې جوړیږي، دری ورځې دوام کوي. زه به د دې سیمینار کې ما ته هم دعوت درکړ شوی، زه په کې مشترک کوم. البته دغه سیمینار یو زما په نظر یو مضبوط سیمینار د دې لپاره چې درېګونې قوانین قوه اجرایه مقننه او قضایی او د افغانستان جامعه مدنی تو خلک بیان هغه څوک چې په دې باره کې دیدګاه او نظر لري له خارج نه هم یو تعداد خلک اشتراک کوي. زه باور لرم چې دغه کانفرنس درې ورځې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. ښه مسابقه، ښه ستراتیژي، ښه نظرونه په دې سیمینار کې ورکول شي او ښه تصابیب به وسي. اما بیا عمل ته باید انتظار وکړو. په فارسي کې یو متل ده، وایي چې کسب علم کردی در عمل کوش که علمی بی عمل زهری است بنوش. بیا نو بګورو چې دغه مسله یقین زه باور لرم چې آسماني صاحب په دې باره کې زیات زحمت وستلی، ښه کانفرنس وي، ښه مسابقه وسي، ښه نتایج به ولري. اما عمل ته انتظار یو، آیا دا مسله عمل ته یعنی اجرا کیږي که نه کیږي؟ بیا نو وروسته تاریخ او وروسته وخت موږ ته وښيي
دغه عمل به څوک کوي. ستاسو په نظر
دا مسله، دا کانفرنس والا دغه مسله جوړوي؟ بیا عملي کول د څارنوالي او د محاکمو هغه ارګانونو چې په دې باره کې مسؤلیت لري هغو ته مربوط ده. زه بیا نه تکرارم، باور لرم چې په دې کانفرنس کې ښه تصمیم، ښه ستراتیژي مطرح سي او تصمیم سي. بیا عمل ته باید انتظار وکړو.
ډیره مننه د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ول کابل چې د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو یې سره خبرې کولې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لتیرو سلور ورځ رئیس د سرخی پله په زندان کې د یو شمیر بندیان لخوا پیل سوی غذایی اعتصاب پای ته ورسید. پرون د زندان چارواکو او د ولسی جرګې یو پلاوی د دغه اعتصاب د پای ته رسولو په هدف غونډه وکړه. په دې اړه له کابل احمد زبیر اجمن رپورټ لري.
د چرخه پله په زندان کې د بندیانو د نه خوړلو د اعتصاب په اړه دغه زندان او د ولسی جرګې د یو هیات ترمنځ خبرې اترې ساعتونو دوام وکړ، خو نتایج یې راڅرګند نه شول. ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ په خپلې عمومي غونډه کې تر بحث وروسته پلاوی زندان ته ولېږه چې د اعتصاب کوونکو بندیانو ستونزې له نږدې وګوري. چارواکي وایي اعتصاب کوونکي اکثره په وسلوالو مخالفینو پورې تړلي خلک دي چې د ملي امنیت پر ضد جنایتونو محکوم شوي دي. د عدلیه وزارت مسلکي مرسیال محمد قاسم هاشمزای وایي چې د اعتصاب کوونکو قانوني غوښتنې به ومنل شي، خو هغوی ځینې غیر قانوني غوښتنې هم لري. د وایي د هغو غوښتنو له ډلې چې مونږ کولای شو غور پرې وکړو، یوه دا ده چې دوی غواړي له بلاک نه بهر د وتلو وخت یې ډیر شي. دوی همدارنګه غوښتنه لري چې اجازه دې ورکړ شي چې هر یو دې بیل بیل خپله ډوډۍ پخه کړي. نو د دې لپاره هر یو ته د منقل اړتیا ده، او دا غوښتنه یې مونږ نشو منلی، ځکه هلته د برېښنا سیستم داسې نه دی چې دوی دې هر یو ځان ته ډوډۍ پرې پخه کړي، او بل دا چې په دې سره زموږ د زندان ساتلو سیستم هم ګډوډېږي. هاشمزی هم در از اویل اعتصاب کون که چشمیر شوخ و اویت هنو ترسیگی غواری پا شخصی کلوی که محاکمه تا وراندیشی چه دا اهم یا غیر قانونی غوختنه ده. خو بلخوا یو شمیر اعتصاب کون که پا تلیفون ده ازادی رادیو تا اویل چه ده شوخ و درینیم سو کسان لخوا اعتصاب شدت مندلی، اتیا کسان و خپل شنده گندلی دی، او یو شمیر پا ناور روغتیایی حالت کی دی. دوی وای چه ده محمد انوار پونم یو اعتصاب کون که چه ده غزنی ده مقر و لسوالی اوسیدون که دی، ده ناروغی او وحل و تکول للاسه تیرش پس ساور کرده، خو چارواکو ده غیده رد کرده. د زندانیانو لوی غوښتنه ده چې له کوټه قلفیو نه دی چې دوی په کې د تیر یو کال راهیسې ساتل کېږي وباسل شي. یو زندانی په دې اړه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل:
موږ د لاندې غوښتنو د تحقق لپاره غذایي احتساب پیل کړی دی. اول موږ د تیر اویایم کال د کوټ د څوارلسم تاریخ راهیسې په دې زون بلا کې په سختو ترخو ظالمانه شرایطو کې پیشنهادونه کې کوټه قلف یو. چهار پیشنهاد یو نیم متر دی، پرده او دروازه هم نه لري، پنجره ده. چهار پیشنهاد کې درې دوه کسان ساتي یو. د سیاسي سمتي قومي تعصباتو او عقدمندیو په بنا زموږ سره چلند او معامله کېږي.
زندانیان وایي چې د ناروغانو درملنه هم سمنه کیږي، او ځینې مسؤلین ورسره ناوړه چلند کوي. خو په خاطر دې د سرخه پله د زندان مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بندیانو سره له قانون سره سم چلند کیږي، او هغه بندیان چې لا ډېرې درملنه ته اړتیا لري ملکی روغتونونو ته لیږدول کیږي. په خاطر دې هم د سرخه پله د زندان بندیانو څو ځلې د هغه څه له امله د نه خوړلو اعتصابونه کړي دي چې دوی د زندان سخت شرایط او د مسؤلینو ناوړه چلند بولي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا هم دروانی خبری مجله د مهمو خبری مطالب لنډیز یو ځل بیا. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز وایي د دې لپاره چې په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د تروریزم په وړاندې سخت مبارزه وسي، په کار ده چې له افغان او پاکستاني لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وسي. د ناټو عمومي منشي په دوه ورځني سفر مسکو ته ځي چې هلته د روسیې له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسله وڅېړي. په هرات کې د کاناډا یوې غیر دولتي موسسې داسې یو مشورتي دفتر پرانیستی چې د ټلیفون د لارې خلکو ته سلا مشورې ورکوي. د بریتانیا یوې محکمې د جنګي جرمونو په تور لومړی د پخواني اسرایلي خارجه وزیر د نیولو حکم صادر کړ، وروسته یې دغه حکم بیرته واخیست. د اروپایي ټولنې مشر د اروپا د 28 غړو هیوادونو په استازیتوب په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به له نړیوالو قوانینو سره سم د ګرجستان د مځکنۍ بشپړتیا احترام کوي. د ډنمارک پولیسو په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په ارتباط د مظاهراتیانو د پاشلو لپاره له وشکې بهاونکي ګاز او اوبو څخه استفاده وکړه. نن سه شنبه ده، د خبرونو راپورونو تحلیلونو او نور مطالبو ترڅنګ تر ماښامه ځینې 19 پروګرامونه هم درته لرو. دا ته بجو د خبرونې په دویم نیمایي کې د ازادۍ رادیوي مجله خبریږي چې فرهنګي، ادبي او هنري مسایل څېړي. د لاسو بجو په خبرونې کې د سپورت ځنګړې پروګرام او د لوبو میدان د سپورت ځنګړې پروګرام د لوبو میدان او د شوز لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ خبریږي. د مپشین د 2 بجو په خبرونې کې کور کلی پروګرام درته لرو، او د 4 بجو په خبرونې کې ازادۍ اوریدونکو. د ټالنټ یوې محکمې د هغلوته کې د عملی د عملی د توقيف موده تمدید کړه چې د تایلند مرکز بنکاک ته د شمالي کوریا څخه غیر قانوني وسلې وروړې وي. احمد تکل د ازادي رادیو د خبری د خبر د مرکزی څنګه رپورت وړاندې کوي.
د تایلند د یوې جنایي محکمې د دوشنبه ورځې له حکم وروسته چارواکي اوس کولای شي د دې باروړونکي الوتکې عمله د نورو 12 ورځو لپاره په توقيف کې وساتي، څو په عین حال کې د شمالي کوریا د 15 تنه وسلو د بار په اړه هم تحقیقات وکړي چې په الوتکه کې وموندل شو. دا ایلوشن دوه الوتکه وروسته له هغه ودرول شوه چې د تیلو اخیستو او د یو ټایر د چک کولو لپاره د بنکاک په هوایي ډګر کې ناڅاپي توقف ته اړوته. د موضوع د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه پوښتنې رامنځته کړې دي. د الوتکې کپتان د بیلاروس او څلور تنه نور عمله د قزاقستان دي. د تایلند د حکومت یو ویند ویلي چې په لومړني اقدام کې دا 15 تنه د غیر قانوني درنو وسلو په قاچاق تورن پیژندل شوي او دوی د خپلې الوتکې د بار په اړه غلط معلومات ورکړي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند الیاس عمروف له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دا موضوع او د الوتکې له عملې سره چلند له نږدې څاري. د تایلند امنیتي مامورینو د الوتکې د پلټنې پر مهال په دې وسلو کې راکټ اندازونه، د فهوا راکټونه او نورې وسلې موندلې دي. د دوی په وینا په وسلو کې د راکټونو پوښونه، داسې پرزې او درنې وسلې هم موندلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جون د میاشتې د پریکړه لیک له مخې تحریم پرې لګېدلی و. ضبط شوې الوتکه د تایلند په شمال کې یوې پوځي اډې ته لیږدول شوې، څو هلته پوځي متخصصان د وسلو او مهماتو هغه صندوقونه هم راوسپړي چې تر اوسه یې سر بند دی. د الوتکې عملې په لومړنیو تحقیقاتو کې د وسلو د قاچاق تورونه رد کړي دي. دوی چارواکو ته ویلي چې دوی فکر کاوه په الوتکه کې د تیلو د برمې وسایل شامل دي او په دې نه و خبر چې په الوتکه کې وسله بار ده. د تایلند د حکومت یو ویاند ویل چې د الوتکه منځني ختیځ ته روانه وه. د ویاند زیاته کړه چې د الوتکې عملې دوی ته په پیل کې ویلي و چې دوی په پام کې لرل د خپل بار له ښکته کولو وروسته په متحده عرب اماراتو او آذربایجان کې تیل وچوي او بیا خپل وروستي مقصد اوکراین ته والوزي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرت بلیک د ملګرو ملتونو د تحریم د عملی کولو په خاطر د تایلندی چارواکو ستاینه وکړه، خو بلیک چې په قزاقستان کې خبرې کولې د محلي رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې تایلندی چارواکو ته د دې الوتکې د محتویاتو په اړه د امریکا استخباراتي ادارو خبر ورکړی و.
د دې خبری مجلې په پاتې شیبو کې به له سلطان محمد سرور څخه خبرو چې نړیوال ورسپنه پر افغانستان څخه تبصری کړي.
انډیپندنت ورسپنه لیکي څو کسه افغانان چې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د تالاشۍ د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نیولې وو ورخطا ښکارېدل. امریکایي ځواکونو د دوی په کورونو کې کلاشینکوفونه، د بمونو د جوړولو وسایل او تریاک میندلي وو، نو ځکه د دوی آینده خړه او بې خونده برېښېده. ورسپنه لیکي دغه بېساري صحنه له وسلوالو طالبانو سره د روغې په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ د پلي کولو یو مثال څرګندوي. بندیان چې په ځمکه ناست وو یو یو د نوم په اخیستو د شاوخوا 500 امریکایي عسکرو او افغانانو د یوې ډلې مخې ته چې کوچنیان هم پکې وو راوغوښتل شول. یو امریکایي افسر د ترجمان له لارې لومړي بندي ته چې عزت الله نومېده او شاوخوا 38 کاله عمر یې وویل چې مونږ ستا کور کې د هاون مرمۍ وموندلې چې ډېره خطرناکه وسله ده. دغه راز مونږ ستا کور کې تریاک وموندل چې ډېر بد مواد دي، خو مونږ ته ځکه خوشي کوو او پلار ته د سپارو چې مونږ ته ویل شوي ته ښه سړی او د خپلې کورنۍ د روزګار لپاره کوشش کوې او ستا پلار به ضمانت کوي چې ته به بیا ناوړه عمل نه کوې. انډیپندنت ورسپنه د دغه کیسې له بیان وروسته لیکي چې وسلوالو طالبانو سره روغه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قماندان جنرال ستانلی مکرستال د پلان اساسي برخه ده. او برطانوي افسر ډګر جنرال سر ګریم لمب د روغې د هلو ځلو سرپرستی کوي. د برطانیې ډیلی ټلیګراف ورسپانې بیا افغانستان ته د برطانیې د صدر اعظم ګوردون براون د وروستي سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي صدر اعظم ګوردون براون د کریسمس له اختر مخکې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې تقریبا 1500 ماینونه کشف او خنثی شوي دي. ورسپانه لیکي چې دغه څرګندونه هغه پټ خطر په ګوتو کوي چې برطانوي ځواکونه په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. ورسپانه لیکي ګوردون براون د افغانستان د پولو سیمې د نړیوال تروریزم مرکز وګاڼه، خو اوس داسې ښکاري چې د تروریزم موضوع یوازې افغانستان پورې خاصه او محدوده نه ده. ناتو ځواکونه ظاهرا د دې لپاره افغانستان ته تللي چې القاعده بیا د دغه هیواد څخه په استفادې په لویدیځ بریدونه ونه کړي، خو اوس داسې نښې لیدل کېږي چې د اسامه بن لادن جهادیان یمن ته تللي او هلته سره راټول شوي دي او دا کار دوه خطرونه لري.
لومړی دا چې په افغانستان کې جنگ یوازې د طالبانو خلاف پاتې کیږي او په دې سره کېدای شي د پښتنو قومي احساسات راوپارېږي. دوهم دا چې لویدیز به القاعده له پامه وغورځوي، هغه القاعده شبکه چې پخوا یې هم له سودانه افغانستان ته په راتلو سره څو ځلې خپل ځای بدل کړي او نوي خلک یې ځان ته جلب کړي دي.
دا مهال په کابل کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي بل خبري مجله درته وړاندې کوي.
مننه صالح جانه. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. به امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا ادمیرال مایکل مولن میگوید در نظر دارند و منظور تجدید مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازه را با مقامات این دو کشور انجام دهند. قرار است امروز در کابل یک کنفرانس 3 روزه در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان آغاز گردد. ولسی جرگه افغانستان میگوید برای وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رأی اعتماد نمیدهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور را ترتیب نمودند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. مقامات ایرانی میگویند تعداد از افراد را در جریان تظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته در تهران در ارتباط با پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله روح الله خمینی بازداشت کردند. وزیر خارجه امریکا از تهران خواسته است 3 جهانگرد امریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. ناظرین بین المللی میگویند انتخابات دیروز در کوسوو با مشکلات جدی قانونی همراه بود و در این انتخابات یک عضو هر خانواده بر آرای اعضای دیگر این خانواده ها نفوذ داشته است. یک محکمه برتانیا که در اوایل امسال فرمان دستگیری وزیر خارجه سابق اسرائیل زیپی لیفنی را به اتهام جرایم جنگی صادر کرده بود، این فرمانش را لغو نموده است. اتحادیه اروپا میگوید کشورهای فقیر که مذاکرات روی مسائل اقلیمی را با کشورهای غنی در کوپنهاگن بایکات نموده بودند، از این بایکات دست برداشته و راه حل را برای رفع مشکلاتشان با کشورهای غنی دریافت کردند. پلیس دنمارک دیروز برای پراگنده نمودن تظاهر کنندگان در کوپنهاگن از تانک‌های آب و گاز اشکاور استفاده کرد. محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات جنجال برانگیز 6 ماه دسامبر در آن کشور را قانونی خوانده و تراجان باسیسکو را برای بار دوم به حیث رئیس جمهور آن کشور اعلان نموده است. و اتحادیه اروپا و امریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری در ابخازیا را به رسمیت نمیشناسند. روسیه از انتخاب سرگی باگبش رهبر جدایی طلبان ابخازیا استقبال کرده است. رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا ادمیرال مایکل مولن با ابراز نگرانی به خاطر فعالیت‌های القاعده و طالبان گفته اونا در نظر دارن به منظور تجدید مبارزه با تروریسم در منطقه مخصوصاً در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازی را با مقامات دو کشور انجام بدن. ادمیرال مایکل مولن که دیروز به طور غیر منتظره وارد کابل شد و سپس یک نشست خبری در کابل حضور یافت، در مورد استراتژی جدید کشورش بر افغانستان هم سخن گفت و افزود که یکی از اهداف اساسی این استراتژی آوردن امنیت کامل بر مردم افغانستان است. احمد شکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزان قوای مسلح امریکا در بخش صحبت‌هایش با جدیت بر نابودی لانه‌های تروریسم در منطقه به خصوص در پاکستان تاکید کرد. آقای مولن افزود که به منظور رسیدن به این هدف در نظر دارند با رهبران افغانستان و پاکستان یک رشته گفتگوهای مهم را انجام بدهند تا در راستای از بین بردن مراکز تروریسم که گفته می شود در پاکستان وجود دارد، هماهنگی های بیشتر میان افغانستان، پاکستان و امریکا به وجود آید. آقای مولن افزود که وی در نظر دارد در اخیر این هفته به پاکستان برود و با مقامات آن کشور در این خصوص صحبت هایی را انجام بدهد.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion.
من عمیقا به خاطر افزایش سطح سازش میان طالبان افغانی، القاعده و سایر عناصر افراطی که در آن سوی مرز در پاکستان پناه بردن نگران هستم. از بین بردن این شبکه نسبت به سال گذشته نهایت دشوار شده است. در جریان این سفرم با مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌های ما صحبت خواهم کرد تا قادر شویم پناهگاه‌های امن این گروه‌ها را از بین ببریم.
To eliminate the safe havens.
آقای مولن در بخش از صحبت‌های خود به استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان هم اشاره نمود و گفت که آوردن صلح و ثبات در افغانستان از اهداف اساسی این استراتژی را تشکیل می‌دهد. وی همچنان گفت که به نیروهای آمریکایی توصیه کرده تا به فرهنگ و رسوم افغانان احترام کامل قائل شوند و اعتماد مردم این کشور را به دست بیاورند.
هدف از ماموریت ما در افغانستان شکست القاعده و جلوگیری از قرار گرفتن افغانستان در دست طالبان است. برای رسیدن به این هدف باید از مردم این کشور حفاظت کنیم و باید تامین امنیت این مردم را شامل اولویت‌های کاری خود بسازیم.
رئیس کمیته لوید دیرستیزان قوای مصالح آمریکا همچنان گفت که قرار است ظرف هفته‌های آینده بخشی از نیروهای بحری اضافی آمریکایی به افغانستان اعزام شوند، اما وی به خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در جولای 2011 میلادی از افغانستان نیز اشاره کرد، در حالی که مقامات آمریکایی میگویند تأمین امنیت افغانان از اولویت‌های کاری آنان است، اما گفته می‌شود که به تازگی در نتیجه عملیات نیروهای همین کشور اضافه از 10 غیر نظامی در ولایت لغمان هلاک شدند که به باور برخی از آگاهان همچو اعمال سبب ایجاد فاصله میان افغانان و نیروهای آمریکایی شده است.
از بیانات ادمیرال مایکل مولن شنیدین که در مورد امنیت افغانستان دیروز در کابل بیانات داشت. از طرف دیگر ناتو گفته امیدوار است تا به 3000 سرباز جدید به شمال افغانستان بفرسته. یک مقام ناتو گفته که نیروها تحت قمانده قوای آلمانی فعالیت خواهد کردن. انتظار میره جرمنی و فرانسه یذاکر جدید آماده کنند، اما این نیروها قبل از سال آینده میلادی به افغانستان فرستاده نخواهد شدن. جنرال کارل هنز لادر یک مقام ارشد ناتو در بروکسل گفته که فرانسه و آلمان گفتند تا زمانی که نتایج کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان معلوم نشه، اونا در مورد اعزام اساکر بیشتر به افغانستان تصمیم نخواهد گرفتن. قرار است کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود. فرانسه که در حال حاضر بیش از 30,000 اسکر در افغانستان داره، از اعزام 30,000 سرباز جدید آمریکایی به افغانستان استقبال کرده. جرمنی هم بیش از 4,000 اسکر در شمال افغانستان داره. از طرف دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور ترتیب کردن که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. گزارش را در همین مورد تا لحظات بعد میشنوین، حتما با ما باشین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است امروز یک کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در کابل را اندازی شود. مقامات اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگن که این کنفرانس بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی برگزار میشه و در جریان 3 روز کنفرانس تلاش میشه تا راه‌های عملی بر مبارزه جدی با فساد در کشور جستجو شود. با انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان، فشارهای جامعه جهانی به خاطر مبارزه با فساد اداری بالای حکومت کشور بیشتر شده. رئیس جمهور کرزی گفته که حکومت جدیدش متحد به مبارزه جدی با این پدیده می باشه. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل مشنویم.
ارشاد احمدی، معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، یک روز پیش از برگزاری این کنفرانس به روز دوشنبه به رادیو زولی گفت در این نشست بحث‌های گسترده در خصوص مبارزه مؤثر و ریشه‌کن ساختن فساد اداری صورت می‌گیرد.
کنفرانس اضافه از 400 نفر از مرکز و ولایات، از جامعه مدنی، مطبوعات، دانشمندان، استاد فرزون، همچنان نماینده های قوای ثلاثه کشور اشتراک میکنند و در رابطه با راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد از اینا نظرخواهی میشه. امیدوار هستیم که در نتیجه کنفرانس بتوانیم یک سلسله سفارشات خوب و مؤثر برای حکومت افغانستان پیشنهاد کنیم.
وی همچنان گفت در این کنفرانس که برای 3 روز ادامه می‌یابد، در آن سفرا و متخصصین خارجی مقیم کابل نیز اشتراک خواهند نمود. رئیس جمهور کرزی بیشتر از 2 هفته قبل در جریان سخنرانی در مراسم تحلیفش وعده کرد که با پدیده فساد در کشور با جدیت مبارزه می نماید. در حالی که آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس در این زمینه به اساس فرمان اخیر آمد کرزی گرفته شده، برخی از کارشناسان می گویند این کنفرانس ها در صورت می تواند مؤثر واقع شود که نتایج و فیصله های آن در عمل پیاده گردد.
شنیدین که امروز یک کنفرانس 3 روزه در مورد فساد اداری در کشور آغاز میشه. شنونده عزیز، در جریان بودین و حتما از رادیو آزادی شنیدین که جامعه جهانی مخصوصا امریکا و چند کشور اروپایی از رئیس جمهور کرزی خواستند دوره ریاست جمهوری خود با فساد اداری موجود در کشورش مبارزی جدی کنه. ای که حال یک کنفرانس خاص دایر میشه و مسئله مبارزه با فساد موضوع اصلی این کنفرانس میباشه، این مسئله چقدر میتونه واقعا جلو فساد در کشور بگیره؟ همین مسئله را با احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی کشور، در میان میگذاریم که همین حال در خط تلفن با ماست. آقای سیدی، صحبتان خوش، لطف کنین و بگوین که آیا مسئله مبارزه با فساد که متاسفانه در گذشته ها یک شعار بود و شعار ماند، آیا این کنفرانس میتونه آغاز اقدام جدی بر ضد پدیده مخرب در کشور باشه؟
دایر شدن این کنفرانس که سر از امروز برای 3 روز در کابل دایر است، به یقین گامی است برای امیدواری فردا که دولت تصمیم گرفته علیه فساد مبارزه کنه. در این کنفرانس 3 قوه، یعنی قوه اجرایی مقننه و قضایی و همچنین نمانده های جامعه مدنی، اشخاص و افرادی، حقوقدان، سیاستدان و آگاهان سیاسی همه اشتراک دارند که تعداد از اینا اضافه تر از 400 نفر است. من باور دارم تا یکی 3 روز طرح‌ها و دیدگاه‌های مشخص، درست و معقولی را در راه یک استراتژی که بتانه کشور از این بحران فساد نجات کنه طرح میشه و تصویب میشه. اما این که بعداً عملی از او به چی شبه میشه، آیا به او عمل میشه، سوالی است که بعداً ما باید به انتظار از او بشینیم.
آقای سیدی، گفته میشه تعداد از اعضای کابینه افغانستان هم در این کنفرانس شرکت خواهد کردند و گفته میشه اکثری افراد در فساد اداری کشور دخیل هستند. اتو معلوم میشه که به اصطلاح در این کنفرانس صاحب خانم صدا میکند دوز و خود دوزام از صاحب خانه کرده بلندتر چیغ بزنه که حالا دوز. بر ضد همی افراد چی اقدامات اتخاذ خواهد شد بعد از این کنفرانس؟
به باور من اعضای کابینه که اشتراک میکنن در روز اول خواهد بود و اونا در تصمیم گیری ها صلاحیت و رولی را ندارن. اون چی که من باور دارم، چون در این کنفرانس ما دعوت شدیم، کنفرانس روزی دوم و سوم زیادتر بحثای را روی این مسئله میکنه. روزی اول زیادتر جنبه تشریفاتی و بیاناتی خواهد بود از مقامات عالی رتبه دولت و وزیرا هم به خاطر مقامات عالی رتبه دولت اشتراک میکنن تا دقیقاً خود نشان بدن. اما من باور دارم که تصامیمی که گرفتم شش خاص که به این کنفرانس خبر شده، یعنی برایشان کار داده شده، همه آدمای با درد و آدمای آگاه هستند. تنها تکرار میکنم که در فارسی یک بیت است که چو کسب علم کردی در عمل کوش که علمی بی عمل زهر است بنوش. ما ببینیم اگر واقعا عمل شد ما میگیم لبیک زنده باد، اگر عمل نشد مانند کاغذ پاره های دیگر در طاق فراموشی گذاشته خواهد شد.
آقای سیدی، امی حال که شما را با خود داریم، اجازه بدین یک مسئله دیگر هم با شما دمیان بگذارم و نظرتان جویا شوم. ولسی جرگی افغانستان گفته بر وزرایی که دارای 2 تابعیت باشند رأی اعتماد نمیتن. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این مسئله به اصطلاح بهانه پالی از طرف بعضی گروه ها نیست؟ گفته میشه اکثر افراد که دارای 2 تابعیت هستند واقعا افراد کارفهم هستند، دزد نیستند، خیانت نکردند و گفته میشه در رشته های خود تخصص دارن، که واقعا برای مردم افغانستان به نظر من نسبت به قومندان صاحبا مفیدتر تمام میشن. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا عقبی مسئله اهداف سیاسی بعضی گروه ها نهفته نیست و آیا به نظر شما قومندان صاحبایی که در داخل کوها انجینیری خواندن و دکترا گرفتن برای کرسی وزارت مناسب تر است نسبت به افرادی که فقط گناهشان داشتن 2 تابعیت است؟
به یقین. اول خوب باید ما فراموش نکنیم که در اولوسی جرگه دست بالا را اشخاص و افرادی دارند که در گذشته در داخل افغانستان بودند، به جنگ ها یا غیر جنگ ها بودند و کسانی که از غرب آمدند شمولیتشان در این پارلمان در اولوسی جرگه کمتر است. اون چی که من باور دارم ما در شرایط موجود با همه متخصصینی که در داخل و خارج هستند اشد بی ضرورت داریم. اما یک مشکل اساسی است که من طرفدار ایدی هستم که کاش که همه افغان ها در سرنوشت افغانستان سهم بگیرند. اما بعضی، البته همه را نمیگم، بعضی متخصصینی که از خارج آمدن، بعضی نسبت به تخصص مسلکی خود در رشوت گرفتن بیشتر تخصص داشتن. همچون متخصصینی را باید پارلمان رای نده، اما متخصصین واقعی که کار کردن طی سالا در افغانستان بودن، از خارج آمدن، برادر ما هستن، نور چشم ما هستن. من به یک دستم که باید کسانی را پارلمان با او رای نده که اونا در گذشته و حالا در رشوت تخصص داشتن، یا چی داخل در داخل کشور بودن چی در خارج کشور، ولی اشخاص صادق جایشان علیه است و باید نور چشم مردم افغانستان باشند.
خیر ببینین، زنده باشین. یک دنیا تشکر آقای سیدی. شنوندی عزیز، قسمی که امی حال یاد شد و با آقای سیدی در میان گذاشته شد، ولسی جرگه افغانستان گفته بره وزرایی که دارای دو تابعیت باشن رای اعتماد نمیدن. در جلسه عمومی دیروز ولسی جرگه که در رابطه به تایید و یا عدم تایید وزرای دارای دو تابعیت اختصاص داشت، اعضای این جرگه بعد از بحث‌های طولانی و ارائه نظریات مختلف با اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به وزرای که دارای دو تابعیت هستند رای نتن. گفته میشه اکثر نماینده های مردم در ولسی جرگه به این باور هستند که اشخاص که دارای دو تابعیت هستند یا به اصطلاح پاسپورت خارجی دارن، اونا برای ملت مفید تمام نمیشن. بیاین که جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش از کابل بشنویم.
عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که در کابینه جدید معرفی می‌گردند تنها تابعیت افغانستان را باید داشته باشند. آقای خواصی اظهار امیدواری کرد تا سایر مواردی که در قانون اساسی برای وزرا صلاحیت دارد از سوی رئیس جمهور کرزی در نظر گرفته شود.
ولسی جرگه به تأکید فیصله کرد که من بعد به افراد دو تابعیت رأی اعتماد نمی‌دهند، یعنی گویا به ایشان صندوق نمی‌گذارند. موارد دیگی که قانون اساسی البته به او اشاره داره که حتما نو موارد را رئیس جمهور خودشان در نظر میگیره و افرادی که مرتکب به جنایت و خیانت های ملی باشه او را معرفی نمیکنه.
هرچند برخی اعضای ولسی جرگه میگفتند که در مورد رد و یا تایید وزرای دو تابعیته باید بعد از معرفی آنها تصمیم اتخاذ گردد، اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه اظهار داشت که این کار سبب شکلگیری سلیقه های سیاسی و قومی در داخل ولسی جرگه میگردد. بسیاری از اعضای ولسی جرگه میگویند افرادی که تابعیت کشور دیگر را داشته باشند به صورت از به منافع ملی کشور ارزش نمیدهند، بنان کسانی که دارای دو تابعیت هستند و در کابینه جدید معرفی میگردند باید تابعیت خارجیشان را ترک بگویند. داوود هاشمی یکتن از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین اظهار نظر می نماید.
8 سال است که ما در این حالت قرار داریم و اشخاصی که با امو یک بکس خود می آیند، فامیلشان در اونجا و فکر هوششان در امرای فامیلشان و خودشان در رأس حکومت اینجا قرار می گیرند. این نمیست که کارشان هم نتیجه نمی دهد و اگر سوار از کدام مشکل برشان هم پیدا می شه و می تانند راحت از این کشور برند. اشخاصی که می خواهند در افغانستان کار کنند، پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره؟ و اگر افغانستان برشان اهمیت داره، مردمش اهمیت داره، دیگه یک پاسپورت چی است که از پاسپورت نمیگذره؟
این بحثات و ابراز نظرها در حال صورت میگیرد که قرار است رئیس جمهور افغانستان در همین هفته اعضای کابینه جدید خود را به هدف عقض رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان گفته پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور ترتیب کردند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در کابل در کنفرانس خبری گفت که این 3 مرحله در 4 سال آینده تکمیل خواهد شد و در ختم هر مرحله تمام مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان انتقال خواهد یافت. جنرال ظاهر عظیمی در گزارش خود به شماره از مشکلات هم اشاره کرد که از اردو ببخشین که اردو از نظر وسایل با این مشکلات مواجه است. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل مشنوین.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر افغانی سازی عملیات‌های نظامی جاری در کشور، پروگرام استراتژیک خود را آغاز کرده است که در 4 سال آینده تکمیل خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر روز دوشنبه در یک کنفرانس در حالی که معاون سخنگوی آیساف نیز حاضر بود گفت بنابر استراتژی جدید، نیروهای افغان با تکمیل 3 مرحله قادر خواهند شد که در عدم اشتراک نیروهای بین‌المللی مستقلانه عملیات‌های نظامی را انجام دهند. با گفته آقای عظیمی، آنان در مرحله اولیه اجرای این پلان هستند.
استراتژی است مرحله‌ای که وزارت دفاع بتونه به شکل مستقل عملیات‌ها را رهبری کنه. ما در حال حاضر در داخل یک پلان 3 مرحله‌ای هستیم که مرحله اول از این همون مرحله عملیات‌های مشترک بوده. ما برای این مرحله 2 سال در نظر گرفتیم. بعد از 2 سال ما مرحله انتقالی را آغاز میکنیم، به این معنا که آهسته آهسته مناطق مختلف به شکل کتلوی از جامعه جهانی تحویل میگیریم و تا 2 سال دیگری پروسه را ختم میکنیم. در واقع تا 4 سال آینده ما کلن به یک نقطه میرسیم که به گونه مستقل بدون قوای بین‌المللی عملیات خود پیش میبریم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که با تکمیل شدن این پلان، نیروهای بین‌المللی به قرارگاه های خود برمیگردند و حدود 1 سال را در بر خواهد گرفت تا نیروهای اردوی ملی افغانستان بتوانند خلای عدم موجودیت نیروهای بین المللی را پر کرده و مشکلات اکمالاتی هوایی را نیز حل کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که نیازمندی های اردوی ملی از نگاه داشتن تانک ها و قوای هوایی باید تکمیل شود. از سوی دیگر تلاش صورت میگیرد تا تعداد نیروهای اردوی ملی برای پیشبرد عملیات نیز افزایش یابد. در
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا از تهران خواسته 3 جهانگرد آمریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کنه. این تقاضای هیلری کلینتون بعد از این صورت میگیره که وزیر خارجه ایران منوچهر متکی دیروز گفت که 3 تبعی آمریکایی را که در ماه جولای از سرحد عراق داخل خاک ایران شده بودند محاکمه میکنن. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی مشنوین.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته که اتهامات حکومت ایران علیه 3 آمریکایی که گویا جاسوس هستند بی اساس است. او از حکومت ایران خواسته تا این افراد را که در ایران در بازداشت به سر میبرند رها کنند.
We consider this a totally unfounded charge. There is no basis for it.
ما این اتهامات را کاملا بی اساس می دانیم. اینها هیچ اساس ندارند. 3 جوانی که از سوی حکومت ایران بازداشت شدند اصلا هیچ نوع ارتباط با اقدامات بر ضد حکومت یا دولت ایران ندارند. در واقع آنها مشغول کوهپیمایی بودند و متاسفانه ظاهرا و بر اساس اتهامات داخل یک منطقه سرحدی شدند که اصلا علامه گذاری هم نشده بود.
شان باور 27 ساله، سارا شورد 31 ساله و جوش فتل 27 ساله بعد از عبور از سرحد عراق در 31 ماه جولای امسال توقیف شدند. اقارب این 3 آمریکایی گفتند که آنها در منطقه کردستان شمالی عراق مشغول گردش و کوهپیمایی بودند. هر 3 این آمریکایی فارغ تحصیل پوانتون کالیفرنیا هستند. آنها در زندان آوین تهران زندانی شدند. دیپلمات‌های سوئیسی که حافظ منافع آمریکا در ایرانند از آنها 2 بار دیدن کردند. وزیر خارجه آمریکا تا حالا مکررن خواهان رهایی آنها شده و دیروز هم درخواست مشابه کرد.
ما از رهبری ایران می خواهیم که این 3 جوان را رها کند، با آنها را به زودترین فرصت ممکن آزاد سازد.
این اظهارات کلینتون در پاسخ به اعلان وزیر خارجه ایران منوچهر متکی می آید که گفته این 3 آمریکایی محاکمه خواهند شد، اما متکی نگفت که این محاکمه چه وقت انجام خواهد شد.
بازجویی و محاکمه 3 شهروند امریکایی که با اهداف مشکوکی ورود غیرقانونی به ایران داشتند ادامه داره و اونها توسط سیستم قضایی ایران محاکمه خواهند شد و احکام قضایی مربوطه در مورد اونها صادر میشه.
اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته که قصد دارد دروازه دیالوگ را با ایران روی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بگشاید. اما از سوی دیگر گفته که اگر ایران برنامه هسته‌ایش را مطابق چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد عیار نسازد، با پیامدهای روبرو خواهد شد. کشورهای نیرومند غربی از این بیم دارند که مبادا ایران بم اتمی بسازد، اما تهران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش را صرفاً برای مقاصد صلح آمیز دنبال میکند.
گزارش بود از روابط جنجال برانگیز آمریکا و ایران. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا ادمیرال مایکل مولن میگوید در نظر دارند به منظور تجدید مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازه‌ای را با مقامات این دو کشور انجام دهند. قرار است امروز در کابل یک کنفرانس 30 روزه در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان آغاز گردد. ولسی جرگه افغانستان میگوید برای وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رأی اعتماد نمیدهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور را ترتیب نمودند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. مقامات ایرانی میگویند تعداد از افراد را در جریان تظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته در تهران در ارتباط با پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی بازداشت کردند. وزیر خارجه آمریکا از تهران خواسته است 3 جهانگرد آمریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. ناظرین بین المللی میگویند انتخابات دیروز در کوسوو با مشکلات جدی قانونی همراه بود و در این انتخابات یک عضو هر خانواده بر آرای اعضای دیگر این خانواده ها نفوذ داشتند. یک محکمه برتانیا که در اوایل امسال فرمان دستگیری وزیر خارجه سابق اسرائیل زیپی لیونی را به اتهام جرایم جنگی صادر کرده بود، این فرمانش را لغو نموده است. اتحادیه اروپا میگوید کشورهای فقیر که مذاکرات روی مسائل اقلیمی را با کشورهای غنی در کوپنهاگن بایکات نموده بودند، از این بایکات دست برداشته و راه حل را برای رفع مشکلاتشان با کشورهای غنی دریافت کردند. پلیس دنمارک دیروز برای پراگنده نمودن تظاهر کنندگان در کوپنهاگن از تانک‌های آب و گاز اشکاور استفاده کرد. محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات جنجال برانگیز 6 ماه دسامبر در آن کشور را قانونی خوانده و تراجان بایسسکو را برای بار دوم به حیث رئیس جمهور آن کشور اعلان کرده است. و اتحادیه اروپا و آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری در ابخازیا را به رسمیت نمیشناسند. روسیه از انتخاب سرگی باگفش رهبر جدایی طلبان ابخازیا استقبال کرده است. شنونده های گرامی، حال نوبت میرسه، ببخشین، حال همکارم مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
در جریان یک عملیات علیه طالبان، نیروهای آمریکایی مقدار سلاح و مواد مخدر را از خانه عزت‌الله یک دهقان افغان پیدا کردند. در پهلوی ضبط سلاح و مواد مخدر، نیروهای آمریکایی عزت‌الله را نیز دستگیر کردند، ولی 48 ساعت بعد به سماعت مردم وی را دوباره رها کردند. این مطلب را روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به نشر رسانده می‌نویسد. این عمل خارق العاده اولین مثال تطبیق پالیسی جدید آمریکا و مصالحه با طالبان است. ایندیپندنت به نقل از اندرو تریل، یک قماندان نیروی دریایی آمریکا، می‌نویسد نیروهای آمریکایی عزت‌الله را بعد از آن رها کردند که مردم منطقه گفتند که وی یک شخص خوب و پرکار است. با گفته تریل، عزت‌الله را به پدرش تسلیم دادن و برایش گفتن برای او اجازه ندهد تا چنین فعالیت‌ها را در آینده تکرار کند. پروسه مصالحه با طالبان بخش عمده استراتژی تجدید شده مک‌ریسل قماندان ناتو در افغانستان است. با گفته ایندیپندنت، نظارت از تطبیق استراتژی را یک جنرال بریتانیایی به عهده دارد. در همین حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان پایگاه جدید اسامه بن لادن به نشر رسانده می‌نویسد. گوردن براون، سرزمین بریتانیا، قبل از سال نو به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر خود براون گفته که نیروهای آن کشور در 6 ماه گذشته 1500 مواد منفلق ناشده را کشف و از بین بردند، موادی که تهدید جدی برای نیروهای بریتانیا تلقی می‌گردید. براون مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان را مرکز تروریسم جهانی توصیف کرده است. دیلی تلگراف می‌گوید حال روشن گردیده است که مسئله تغییر کرده و می‌افزاید. ظاهرا ناتو به افغانستان حمله کرد تا جلو عملات شبکه القاعده را بالای کشورهای غربی بگیرد، ولی حال نشانه های وجود دارد که افراد وابسته به اسامه بن لادن در صدد تجدید قوا در یمن هستند. به گفته دیلی تلگراف این وقعه دو خطر را با خود همراه دارد. اول اینکه جنگ در افغانستان فقط بر ضد طالبان تمرکز میکند و این به نوبه خود سبب شعله‌ور شدن اس نشنالیسم در بین پشتون‌ها می‌گردد. ثانیا چشمان غربی‌ها از شبکه القاعده دور می‌گردد و این امر سبب می‌گردد تا القاعده مثل که در گذشته از سودان به افغانستان تغییر مکان داد، بار دیگر تغییر مکان دهد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4.